سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 15 سپه اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو د پاکستان لدی پریکړه خبرو چې د افغان طالبانو یو بل ډله له زندانونو خوشې کوي. د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته مو د یو شمېر سیاسي چرونکو د اندېښنه چې ولسمشر حامد کرزی به جوړ جاړی وکړي او انتخابات به سم ترسره نشي، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره څېړلي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. ناجیه صافی اوروي.
د سولې علي شورا مشر د امریکا د بهرنۍ او چارو له وزیر سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو علي کمشنرې وایي چې په لرې پرتو سیمو کې پر رسنو شو او اړو کورنیو د ژمنیو مرستو بهیر پیل کړی او سپینې ماڼۍ په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل له لورې د یهودانو د نوو کورونو د جوړېدو پلان غندلی. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا مشر پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنۍ او چارو له وزیر سره د سولې پر روانو هڅو او نورو مسایلو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغان سفارت د اعلامیې له مخې صلاح الدین رباني له هیلری کلینټن سره په کتنه کې له سخت دریځو وسله والو سره د سولې او پخلینې په باب خبرې وکړې. اعلامیه وایي امریکایي چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په لری پرتو سیمو کې پر رسنو شو او اړو کورنیو د ژمنیو مرستو بهیر پیل کړی. د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې پر 30,000 کورنیو دغه مرستې وویشي چې په هغو کې کمپالي خیمې او نور مواد شامل دي.
د مرستو د ویش لړۍ د افغانستان په زیاتو سیمو کې لا تیرې اونۍ پیل شوې. غواړو په کابل کې هم ډېر زر افغانانو ته چې په خیمو کې ژوند کوي دغه مرستې ورسوو.
د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې د جګړو له کبله 4,60,000 کسان بې ځایه شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,511 افغانۍ. نن په نړۍ کې د ایډز د وژونکو ناروغۍ نړیواله ورځ ده. دا ناروغي چې د ایچ آی وی له ویروس پیدا کیږي د وجود د دفاعي سیستم کمزوري کوي او انسان وژني. د ایډز پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې مستوای چې په تیرو 2 کلونو کې په نړۍ کې د ایډز د مخنیوي لپاره هم له وقایوي اړخه او هم د درملنې له پلوه د پام وړ پرمختګ شوی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ایچ آی وی د خپرېدو کچه د پخوا په پرتله نیمه کم شوې ده او په نړیواله سطحه د دې ناروغۍ د تلفاتو شمیر له 2015 کال را په دیخوا یو په 4,00,000 شوی ده. ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي د موسسې په وینا د شوي پرمختګ سربیره بیا هم په ختیځې اروپا او منځنۍ اسیا کې د ایډز ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. امریکایي چارواکو د فلوریدا په ایالت کې دوه پاکستانی اصل ورونه نیولې دي. پر دوی له تروریزم څخه د ملاتړ او له ډله ییزې وسلې څخه د ګډې اخیستنې د تورونه لګول شوي دي. پرون جمعه څرګنده شوه چې دغه تورن کسان 1.5 کلن شهریار عالم قاضي او بل 10 کلن رئیس عالم قاضي نومیږي. امریکایي چارواکي وایي چې اوس دغه کسان د امریکا تابعیت لري. ایران وایي پوځي برید به دوی د یورانیم د غنی کولو له کار څخه راونه ګرځوي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې لپاره د ایران سفیر علي اصغر سلطانی پرون په وینا کې خبرې لنډه وویل که په کوم برید کې د یورانیم د غنی کولو سنټر فیوژن له منځه وړل کېږي ایران به یې بیرته جوړ کړي.
Of course all centrifuges
albatta tool centrifuges ba tabdil shi mung da technology laru aw da kar khabar kawalay shu no hatta kum pawzib did ham po iran ki da gani kawalo chari nashi da rawalay.
سلطانیه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشرتابه هیئت تر غونډې وروسته د غسرګندونی وکړې. د په خبره ایران د یورانیمو په غنی کولو کې مهارت لري او هیڅ کله به چاره و نه دروي. سپینې ماڼۍ په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل له لورې د یهودانو د نوو کورونو د جوړېدو پلان غندلی او دا پلان یې ګټور نه دی بللی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ټامی ویټور وویل امریکا یو ځلی بیا په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د کورونو له جوړېدو سره مخالفت کوي، ځکه چې د امریکا په باور د هڅه د مخامخ خبرو د لارې خنډ ګرځي. همداراز د دوو دولتونو په رامنځته کېدو کې ستونزې پیښوي. پرون داسې خبرونه خپره شول چې اسرائیل غواړي په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د یهودانو 3000 میشت ځایونه ودان کړي. دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر هغې وشوه چې ملګرو ملتونو فلسطیني اداره د داسې دولت په توګه په رسمیت وپیژنده چې د ملګرو ملتونو غړیتوب به نه لري او د سرونکي حیثیت به لري. فلسطینیان غواړي چې داسې دولت په راتلونکي کې ولري چې ختیځ بیت المقدس مرکز وي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل په سوریه کې شل میاشتنی کړکېچ د وحشت او تاوتریخوالي نوی او ویرونکي ارتفاع ته رسیدلی. بان کی مون او نړیواله سازی اخدر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې روان پاسون په باب هم خبرې وکړې. په دې شخړه کې سلویغ زره کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولان وویل ټاکل شوی ابراهیمی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره وګوري. موږ دې ته لیوالتیا لرو چې له ده څخه واورو چې وضعیت ته به کومه سترګه ګوري. دی ډېره سلا مشورې لري. موږ به هم دا چانس ولرو چې د سوریې له مخالف شورا سره د خپلو د ودې په حال کې اړیکو په اړه هم ورسره خبرې وکړو. بان کی مون وویل د روان میلادي کال په لومړیو کې به د سوریې د کډوالو اوسنی شمېر له 3,800,000 څخه 2,000,000 ته زیات شي. د خبرونو پای
دا اساسي رادیو ده. د خبرونه په دوام مو د اسلام آباد له پریکړه خبرو چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره د افغان طالبانو بل ډله له زندانونو خوشی کوي. له طالبانو سره مو د سولې د هڅو په ارتباط د سیاسي چارو د یو شمېر څیړونکو نظر اخیسته.
په پاکستان حالت چې د افغانستان د زیات خراب دي. پاکستان او افغانستان په خپل مقابل لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه خپل لاندې خبرو د حل کې
دا به هم واوري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې پر لسکونو زره کورنیو د شمنیو مرستو ویش پیل کړی. په پکتیا کې مو نوی روزل شوی قابلیت راښخولی.
نوم می مسکاده یا ولایت کې سیمه شاکر ده یم. زه کوم رسالې نه معرفي شوی یم. غواړم چې مغل تلاړ شم او کار وکړم، خو مشکل ده چې غل تمونیتی ستونزې دي.
روغتیا د ژوند شمنی پروګرام هم خبرو او پکې د شکرې پر ناروغي خبري شوی.
خواګه انسان ته دومره ضرور شاده لکه یو موټر ته چې تیل پکار دی. نو دا چې دومره ښه شاده تاوان یې ده. نو تاوان په پښتو کې متل دی چې ډیر شي نو ګنډیر شي.
پاکستان منلی چې د بندي طالبانو یو بل ډله به خوشی کوي څو د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبري نوري هم چټک شي. خو آیا په خوشی کېدونکو طالب مشانو کې به مولا عبدالغنی برادر هم شامل وي؟ هغه کس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته آسانتیا برابروله او بیا پاکستان ونیوه. البته دا خبره د کابل حکومت کوي. سالم محمد صالح د فرانس پرس اژانس په استناد رپورټ لري.
پاکستان د سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د جمعې پورز د یوې ډلې طالب بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د هغه د پاکستانی ساری حنا ربانی کهر ترمنځ تر خبرو وروسته دغه اعلان وسو. دلانه د سرګند چې د خوشی کېدونکو طالبانو شمیر به څو وي او ګمان نه کیږي چې د طالبانو د رهبر په خوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی په خوشی کېدونکو کسانو کې شامل وي چې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان لخوا ونیول سو. یو افغان چارواکی د زلمی رسول تر کتنې مخکې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي شغلی رسول به له پاکستانه د ملا برادر په ګډون د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. خو د پاکستان یو علي رتبه امنیتي چارواکی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د بهرنیو چارو د دوړو وزیرانو د ګډې اعلامیې لمخې دوړو لوریو د اضافي بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. دا پروان میاشت کې د افغانستان دویم علي رتبه هیات چې پاکستان ته سفر کوي او د سولې د هڅو د پیاوړتیا لپاره د طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تر دې مخکې د سولې علي شورا یو هیات دغه هیواد ته سفر کړی و. افغان چارواکي په دې عقیده دي په پاکستان کې بندي طالب مشران که خوشی سي د سولې خبرو ته د نورو طالبانو پر راوستلو کې مرسته کولای سي، او په دې توګه به په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځونو تر وتلو مخکې ترې ویل سيزي اوږده جګړه ختمه سي. په مارچ میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړني ارتباطات هغه وخت پرې سول چې سخت دریځ وسلول و نه تونیدل خپل 15 تنه قومندانان له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان به د طالبانو بل ډله له زندانونو خوشی کړي. دوی اونۍ وړاندې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني تر سفر وروسته اوس داسې انګیرل کیږي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان لیوالتیا زیاته شوې او غواړي له خپل نفوذ په استفادې وسلوال طالبان د سولې او روغې جوړې خبرو ته وهڅوي. په همدې لړ کې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ولړ او هلته یې له خپلې پاکستاني سیالي هنا رباني کر سره وکتل. هنا رباني کر له زلمی رسول سره تر خبرو وروسته په خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه چې هیواد یې په دې بهیر کې مرستې ته چمتو دی. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د دغو هلو ځلو او خبرو اترو په باب د سیاسي چارو یو شمیر چیرونکې راښخولي.
په پاکستان کې یو شمیر د نظر خاوندان په دې باور دي چې کله اسلام آباد واکمن د افغانستان په باب خپل د څول سيزو په خوانی تګلارې کې بدلون را نولینو سیمه بل یو نوی بحران سره مخ شي. لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزای هم یو لوغو کسانو دی چې په دې لړ کې د پاکستان رښتینی او صادقانه همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمه او نړۍ د ثبات لپاره ضروری ګڼي.
پاکستان دے خدا خلاص دا افغانستان حکومت کو کی اتا کہ دا امن پر رواس کو کی سرت پاکستان حالت سیدی اگر افغانستان دے زیاد خراب دی پاکستان او افغانستان خو خو دل دا پار ضروری دا کہ دوڑ ملکنا فل لنگی خبر بدل رہے حل کی کو ائی ایس ائی پر رکاوٹ ہے نور پاکستان تمام سے دلان دے پکڑ لی چھ ائی ایس ائی تم خاص کی تخلی پالٹی رول ادا کر.
افغان دولت او نړیوال ټولنه په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې روابط لري او کولای شي د سولې رواني خبرې د بریالیتوب تر بریده ورسوي. خو په پیښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای بیا په دې باور دی چې ښایي پاکستان هغه سي کردار ونه شي لوبولی چې تمه یې کیږي.
پاکستان رول خوشته رول مهم هم دی ځکه چې طالبانو ډېر مشران پاکستان کې موجود دي او پاکستان نوی منځسن اثر لري. خو پاکستان دا طالبان مشران مجبور کول نشي چې خپل مرزه خلاف غوی د افغانستان حکومت سره خبري وکړي.
پاکستان شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې علي شورا د مشر صلاح الدین رباني په غوښتنه یو شمیر طالب بندیان خوشی کړل. افغان دولت د دغو کسانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره ګټور بللی. خو رحیم الله یوسفزای بیا د طالبانو خوشی کېدل د سولې د روانو هلو ځلو لپاره چندانې ګټور نه بولي او وایي چې دغه کسان به په کابل کې د ناستو یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو په شان بې وسي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا رباني کړ د جمعې په ورځ همدا شان وویل چې هیواد له افغانستان سره پیاوړي او نږدې اړیکې غواړي او زیاته یې کړه چې د سولې پروسه کې د روابطو رول لوبولی شي. په اسلام آباد کې مې افغان ژورنالیست سمی یوسفزای وپوښتي آیا د نوموړي دا خبرې به د تیرو هغو په شان یوازې تشریفاتي او کاغذي بڼه ولري او که په رښتیا د اسلام آباد په دریځ کې یو څه بدلون لیدل کیږي.
دا ډیر مهم بدلون خو نه دی راغلی، خو دا چې دوی په مذاکراتو کې یو ډول د پخوا په نسبت باندې افغان حکومت داسې یو اشاره ورکوي یا افغان حکومت ته داسې درک کوي دا به زما په خیال یو ډېر شاذ و نادر عمل وي که پاکستان خپلې پخوانۍ پالیسۍ تبدیلوي او د افغان حکومت چې کوم وړاندیزونه دي او غوښتنې دي غاړه ږدي او د طالبانو سره یا اړیکې شکوي او یا هم د سولې طرف ته رابولي.
په افغانستان کې د سولې پروسې په باب د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې په داسې حال کې ګړندي شوې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو مسلې د امنیت په برخه کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړې. د نظر خاوندانو په باور دواړه هیوادونه که په دې لړ کې مخکې له مخکې تدابیر ونه نیسي ښایي پایلې یې کابل او اسلام آباد دواړه له نوي سرخوږي سره مخ کړي.
قضاوت ستاسو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وایي د افغانستان په لری پروتو سیمو کې پر څلوېښت سره کورنیو باندې د شمنیو مرستو ویش پیل کړی دی. دغه اداره وایي دا مهال په افغانستان کې د جګړو له کبله څلور لکه او شپېته زره کسان بې ځایه شوي دي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي دغه ژمنۍ مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په همکارۍ ویشل کیږي. په وروستیو کې له ایران یا هم پاکستان څخه افغانستان ته راستنید سوي د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اړې کورنۍ به دغه مرستې چې په هغو کې کمبلې، پلاستیکي خیمې، د سون مواد، کالي او نور مواد شامل وي ترلاسه کړي. د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویان نادر فرهاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د مرستو دغه ویش تیره اونۍ پیل سوی او په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې به په کابل کې هم پیل سي.
یو ان ایچ سی آر د طرف نه څو کال تقریبا څلوېښت زره کورنۍ له دې ژمنۍ مرستې نه مستفید کیږي چې شونډې تقریبا دوه سوه شل زره افغانان ته رسېږي او زیاتره هغوی افغانان دي چې بېوزله له ایران او پاکستان نه بېرته راستانه شوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د ژمي پر مهال هغه کورنۍ چې په لرو پرتو سیمو کې دي او معلولین، سپینجری، ښځې یا ماشومان سرپرستی کوي له سختو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه نو دوی خپلې ژمنۍ مرستې وختي پیلوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول جنوبي، ورپسې لویدیځو او شرقي سیمو کې د جګړو له کبله څلور لکه او شپېته زره کسان بې ځایه سوي دي. خود افغانستان په لری پرتو سیمو کې میشته اړې او بي ځای سوي کورنۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وار وار د دغه مرستو لنه رسیدو شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي دوی د ارزونې ډلې، سرویګانې او نور معلومات لري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مرسته دا تشخیصوي چې کومې کورنۍ د مرستو مستحق او کومې نه دي.
تاکل شوی ده چې د 1993 المریس کال دوري پښپړسم د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره شي. ځینې کتون کې وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری هغه څه چې لازمه ده نه دی نیول شوی. د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې تر اوسه پورې د رای ورکونکو نوم لیکنه، امنیتي پلان او ځینې نور پروګرامونه نه دي پیل شوي. دا بنسټ په عین حال کې د ولسمشر کرسي او د شمیر سیاسي ګوندونو پر وروستیو کتنو اندېښنه شي. اسمت څاروان په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویندوی نور محمد نوت سره مرکه کړې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دی وایان پیس د انتخاباتو په ارتباط دی ولسمشر او دی هغه د مخالفو سیاسي مشرانو ترمنځ خبري څنګه غني؟ ځینې خلک تشویش لري چې دوی به کومه معامله وکړي. نو
موږ دا چې افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې باندې ژمن دی چې باید ټاکنې د اساسي قانون مطابق تر سره شي. نو په دې برخه کې جوړجاړی کوم معنا نه لري. هر هغه څوک چې غواړي چې ځان کاندید کړي د افغانستان د قوانینو شرایط په پام کې ولري او هغه پوره کړی شي نو هغه کولی شي چې څه د حزب له لارې او څه هم په خپلواک ډول باندې ځان کاندید کړي. اراده شو مشخصا ستاسو پوښتنه ته ولسمشر د دریو قواوو رهبری په غاړه لري چې په دې کې کمیشن هم شامل دی. یعنی د افغانستان ولسمشر د دولت د رئیس په توګه باندې کولای شي چې د بلابلو خونو نهادونو سره تماس ټینګي، د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر وکړي او د هغې لپاره ځینې سلام مشورې وکړي. ولې دا په دې معنا نه شي کېدی چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون برخلاف کوم پرېکړه کوي او د ټاکنو څخه به یا مخنیوی کېږي یا د ټاکنو په سر به کومه معامله کېږي. په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت لري. یو شپږمه ماده د ولسمشر وخت په د جوزا په نومړی باندې پای ته رسېږي او د هغه څخه مخکې باید ټاکنه ترسره شي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د دې لپاره بشپړ چمتووالی لري. ولې کچیرې د دولت رئیس په توګه د انتخاباتو په هکله فکر کوي چې په افغانستان کې په ښه توګه ترسره شي، په هغه کې پوزیشن او اپوزیشن ونډه واخلي، په دې برخه کې کوم ممانعت نشته. ځکه چې ولسمشر د دریو قواوو په سر کې واقع ده او د دغه دریو قواوو رهبری په غاړه لري.
نور صاحب، ځینې داسې غلري انتقاد لري وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو لپاره لازمه تیاری نه ده نیولې. من جمله د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې تر اوسه پورې نوملیکنه نه ده پیل کړې. همداراز یو بل مسله چې ستاسو له کمیسون سره ارتباط نه لري خو له انتخاباتو سره تړاو لري، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو قانون نه دی تصویب شوی. نو په داسې حالت کې دوی ته د انتخاباتو راتلونکي ګونګ ښکاري.
په دې کې د شېزه نشته چې خورا ډېر ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. د دې لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نیم کال د مخه هغه مهال وش اعلان کړي تر څو بلادل نهادونه او بلادل اړخونه متوجه شي. د هغې جملې څخه تاسو پوهیږئ چې امنیتي نهادونه باید په یو امنیتي پلان باندې کار وکړي. مونږ به په یوه یو نیمه میاشت راتلونکي کې د وزرو مراکزو او د پیرو محلاتو لسه امنیتي نهادونو سره شریکو او د دوی څخه به وغواړو چې د دغې مراکزو امنیت په برخه کې هڅه وکړي. د نوملیکنې پروسې په برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوچت ګامونه اخیستي دي. مونږ تر دې دمه پورې انتظار ایسته که چیرې د الکترونیکي تذکرو څخه په راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړو چې متاسفانه دا مسله ناشونې ده او دغه د کورنۍ چارو وزارت او د مخابراتو وزارت نشي کولی چې تر هغې وخت پورې الکترونیکي هغه برقي تذکرې وشي. په دې برخه کې مونږ د راتلونکي کال د ثور په نوملۍ څخه بیا تر اسد اخیر پورې د څلور میاشتو لپاره د نوملیکنې پروسه په پام کې نیولی چې دا به په درسته افغانستان کې ترسره کېږي. د دې لپاره پلان جوړ شوی دی. او بله مسله چې ډېره مهمه اساسي ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د قانون مسله ده. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن پوره اندېښمن ده. مونږ د افغانستان د ولسي جرګې څخه او د افغانستان د حکومت څخه د غواړو چې په دې برخه کې پوره تمرکز وکړي او راتلونکي غونډو کې د افغانستان د انتخاباتو قانون په اجنډا کې ونیسي تر څو دغه مراحل طی کړي او بالاخره تصویب شي. نو مونږ د دې هیله لرو چې هر څه زر ولسي جرګه او د افغانستان حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په پکتیا کې چلر وشت قابلې له دوه کلونو چې بي زدکړو وروسته په داسې مهال ولسوالیو ته استول کیږي چې په ډیرو لرو پرتو ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې په کلینیکونو کې روغتیایي کارکونکي ډاکټران او قابلګان نشته. په دې اړه نور جزئیات لسیمې زموږ د همکار داود تپان پر پورت کې.
سره له دې چې په پکتیا کې له 1300 کلونو راهیسې نجونې د قابلګۍ په پروګرام کې روزل کیږي، خو بیا هم د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې داسې روغتونونه او کلینیکونه شته چې ډاکټران او قابلګان نه لري. د پکتیا عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر نازدانه پکتیاوال وایي چې دا قابلګان به هغو سیمو ته لیږي چې دوی ورڅخه ورماری شوي دي او په دې دوه کلنه دوره کې زده کړې ترسره کړې. نوموړی وایي له دې څلورویشتو نجونو چې د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه دي ژمنه اخیستې چې له زده کړو بشپړول ورسته په خپل هغه ولسوالیو کې کار کوي چې دوی هم پکې قابلګانو ته اړتیا لري او هم د غنجونی ورڅخه ورماری پښوی دي.
دوی تقریبا دوه کاله مکمل د پروګرام تعقیبوي. په دې پروګرام کې موږ څلور شاګردان لرو چې مختلف ولسوالیو د پکتیا نه دي او دوی به برته د فارغیدونه خپل ولسوالیو ته ځي. همدا ډول دغه امکان چې خلاصي کې دوی درې میاشتې عملی کارو لپاره هر کلینیکو ته ځي چې د کلینیکونه دوی رامعرفي شوي او بعد له درې میاشتونه دوی برته راځي. دوی نه یو امتحان اخیستل کېږي چې هغه تقریری امتحان ده او بعد یعنی مکمل د دوه کال امتحان ور اخیستل کېږي. بعد له هغې نه دوی ته صرف موږ یو تصدیق ورکوو د قابلې او دوی به بېرته ځي په خپلو کلینیکو کې به حداقل تر درې کالو پورې به دوی سره تعهد شوی چې هغه کلینیکونه کې به دوی کار کوي.
ډاکټر نازدانه پکتیاوال دا هم وایي چې له دې وړاندې تر سلو پورې نجونې له دې ډول دوه کلن کورس څخه فارغې شوې او سندونه یې ترلاسه کړي دي. دا زیاتوي چې په هغو کې یو شمېر په کار بوخت او نورې په کور ناستې دي. خو دا زیات دو کلن طبي کور څخه فارغېدونکې نجونې وایي دوی د دې لیواله وي چې په خپل کور کلي کې دنده سرته ورسوي او د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه کړي.
زما نوم چې د تمنا ده او د سیمي شاګرد یم. تقریبا دوه کاله کېږي چې زه فلحال په خپلو زده کړو کې مصروف یم. دریم فیز اخري امتحان و. ما دغه ډېره علاقه لرله د میډوایف کور سره چې زه دغه ووایم. نو زه اوس ډېره خوشبخته یم، ډېره د خوشحالۍ احساس کوم چې دغه کورس ما ډېر په دې علاقمندۍ سره وویلې. زه غواړم چې هغې کومې کاري نه چې زه معرفي شوې یم، زه په خپله د زازیاري وکړم. غواړم چې هغه ځای ته لاړ شم، د ماشوم او د مور د مړینې کچه کمه کمه.
نوم مې مسکا ده، پیا ولایت د سیمې شاګرده یم. زه چې کوم رسالۍ نه معرفي شوې یم، غواړم چې هغه ته لاړ شم او کار وکړم. خو مشکل دا ده چې هغلته امنیتي ستونزې دي، باید موږ سره یو محرم پرېږدي، هغه ته ماش حواله کړي، امنیتي ستونزې لرو، هغه مشکل محل شي. او بل چې دولت نه هیله کوم چې ماش هم ډېر کړي د قبلګانو لپاره.
دوی دا هم وایي له دې کورس څخه تر فارغېدو وروسته په خپلو سیمو کې نورې هغه نجونې هم دې ته وهڅوي چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي وي، چې په دې ډول کورسونو کې ګډون وکړي. د یادونې وړ ده، له دې دورې وړاندې هم څلور دورې نجونې چې شمېر یې تر سلو اوړي، له یاد روزنیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي، خو د بېلابېلو ستونزو یادولو له وجې شاوخوا 15 قابله ګانې وظایف سرته رسوي او پاتې نورې په کورو ناستې هم په مرکز ګردیز کې د نورو ادارو کارمندانې دي.
په پکتیا کې مو د نویو فارغو شویو قابلو په ارتباط رپورټ اوریده. بیا هم یو روغتیایي مطلب لرو. په کابل کې د روژدو د درملنې د هڅو په لړ کې د نجات سنټر په نوم د روژدو د درملنې مرکز د جنګلک له سیمې کوټې سنګي ته انتقال شو. په کابل کې کوټې سنګي هغه سیمه ده چې پل سوخته ته نږدې پرته ده او پل سوخته نن سبا د روژدو د اوسېدو او د مخدر موادو د استعمال په یو لوی ځای بدل شوی دی. د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال په کابل ښار کې د روژدو د درملنې او مشورو ورکولو 40 مرکزونه فعال دي او هڅې کوي چې دا مرکزونه 10% زیات کړي. او په افغانستان کې د امریکا د سفارت استازی وایي ژمنه کوي چې د دې مرکزونو له پراختیا سره نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې افغان او امریکایي چارواکو هڅې تیزې کړې چې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روژدو درملنه پراخه کړي. د دوی په مشوره د پنځشنبه په ورځ د نجات سنټر په نوم د روژدو د درملنې مرکز د کابل له جنګلک څخه د کوټې سنګي په سیمه کې فعالیت پیل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل وویل چې پلان لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په ټول هیواد کې د روژدو د درملنې امکانات 10% زیات کړي.
ما در افغانستان 95 مرکز تداوی معتادین داریم که در این 95 مراکز تداوی معتادین
دی وویل موږ په افغانستان کې د روژدو د درملنې 15 نوي مرکزونه لرو چې په دې مرکزونو کې په یو وخت د 2300 روژدو درملنه کیږي او یوازې په کابل ښار کې د روژدو د درملنې او مشورو ورکولو 40 مرکزونه فعال دي. هڅه کوو تر راتلونکو 5 کلونو پورې دا فعالیت 10% زیات کړو. په افغانستان کې د امریکا د سفارت استازی مایکل لین وویل خوخ ده چې په دې مهمه او حیاتي مبارزه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د وویل تر اوسه په هیواد کې د روژدو د درملنې له 10 مرکزونو سره مرستې جاری دي او ژمن دي چې په راتلونکي کې هم د دې مبارزې ملاتړ وکړي.
And those who complete successful treatment at this center can take advantage of the new vocation.
هغه کسان چې دلته درملنه وشي موږ ورته د هرفو د زده کړو مرکزونه جوړ کړي څو په کار بوخت او د دې موادو له استعمال څخه لري پاتې شي. همدارنګ ژمنو چې په راتلونکو کې د روغ د درملنه کې له افغانانو سره نور مرستې هم وکړو.
د ملګرو ملتو د سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روغ د شمیر سبا د 1 میلیون تنو ته رسیدلې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا د سفارت استازی مایکل لین وویل امریکا غواړي په افغانستان کې په مخدرو موادو د روژدو یو نوی سروې بشپړ کړي سو د روژدو د شمیر په پام کې نیولو سره خپل مرستندوی پروګرامونه تنظیم کړي. ویل کیږي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدرو موادو د تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی. کارپوهان په مخدرو موادو د روژدو لاملونه بیکاری، اقتصادي ستونزې، ټولنیز ناخوالې، ناامني او په هیواد کې د نن د مخدرو موادو کر او تولید خي. دوی وایي د یادو ستونزو اوارې ته باید جامع پروګرامونه او جدي تدابیر ونیول شي.
آ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په نړۍ کې د ایډز د وژونکې ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د ایډز پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې مؤسسه وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په نړۍ کې د ایډز د مخنیوي لپاره هم له وقایوي اړخه او هم د درملنې له پلوه د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو بیا هم دغه اداره وایي چې د ایډز ناروغي په منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا کې مخ په زیاتېدو ده. په روانه خبرونه کې وړاندې د ایډز د نړیوالې ډلې د مشر وارن میچل څرګندونې د همدې ورځې په ارتباط او د ایډز ناروغۍ په ارتباط اوریدلی شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام هم لرو، خو اوس لسمې بجې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
د سولې علي شورا مشر پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر روانو هڅو او نور مسایلو خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په لرې پرتو سیمو کې پر رسنو شو او اړو کورنیو د ژمنیو مرستو بهیر پیل کړی. امریکای چارواکو د فلوریدا په ایالت کې دوه پاکستانی ولاس لورونه نیولې پر دوی له توریزم څخه د ملاتړ او له ډلیزي وسلې څخه د ګټې اخیستنې تورونه لګول شوې دي. ایران وایي پوځي برید به دوی د یورانیمو د غني کولو له کار څخه راونه ګرځوي. سپینه ماڼۍ په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل له لوري د یهودانو د نویو کورونو د جوړېدو پلان غندلی او دا پلان یې ګټور نه دی بللی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې په سوریه کې شل میاشتنی کړکېچ د وحشت او تاوتریخوالي نوې او ویروونکې ارتفاع ته رسیدلی.
د ایډز خبرېدو د مخنیوي د نړیوالې ډلې مشر وارن میچل وایي چې نړۍ د ایډز په وړاندې په مبارزه کې پر نویو لارو غور کوي. د میچل په وینا دوه کاله مخکې د دې تصور هم نشو کېدلی. د ازادي راډیو خبریالې دیزی سینډلر له وارن میچل سره په مرکه کې د ایډز مخنیوي پر وروستیو هڅو خبرې کړې دي. د دې مرکې لنډیز به له فرشتې جلالزی او داود خټک څخه واورو.
ستاسې اداره وایي چې د ایډز په وړاندې مبارزه اوج ته رسیدلې، نو په دې برخه کې مهم پرمختګونه څه دي؟
First and foremost, the fact that we talk about AIDS as openly as we do is progress.
دا چې موږ اوس په څرګندول د AIDS په اړه خبرې کوو تر ټولو مهم پرمختګ دی. د ننګ او تبعیض په څیر ستونزو سره لا هم مخامخ یو، خو یو لسیزه مخکې حتی په ورځپاڼو کې په دې اړه خبرې نه کېدې. اوس وینو چې په دې اړه ښه رپورټونه، مرکې او بحثونه کېږي. دا چې اوس د دې اپیدمي په اړه په زغرده خبرې کولای شو، دا خپل یو ښه پرمختګ دی.
تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې نړۍ باید د ایډز څخه پاک شي. آیا دا امکان لري؟ د دې مطلب بسو؟
The AIDS free generation is very much around this idea of eliminating any new pediatric infections. And
that's the khada pake nare nazariya tarira hala da mindo param ki mashumano ta da AIDS da khpredo da makhnimi par hatu sarkhi. Da Amerika mutahido yalatu ki ponadratus da si yo mashum paida ki ji chi da mur panaski pa AIDS akhta sawawi. Pa Amerika ki da hamila mindo da darmalani da hatu paila ki da AIDS da khpredo pa makhnimi ki dumra par mukhtak sawai chi da bawar warna da. اوس باید ډاډ ترلاسه کړو چې دغه تګلاره په ټوله نړۍ کې عملي سي. زموږ هدف دا دی چې تر 2015 کال پورې د هیڅ مور په نس کې د هغې ماشوم ته د ایډز د لږېدو خطر وجود ونه لري او دا په یو مخیز ډول له منځه یوسو. دا به د ایډز څخه پاک نسل رامنځته
کړي.
د دې ویروس د مخنیوي لپاره د واکسین د جوړېدو څومره هیله شته؟
3 years ago, we had the first evidence ever that an HIV vaccine could reduce.
درې کله مخکې دا شواهد ترلاسه شول چې د واکسین په مرسته کولای شي چې په ایډز د اخته کېدو خطر 10% راکم کړو. البته دا ډېره لږ اندازه ده. موږ د دومره کمې اندازې پر بنا د ایډز د واکسین رواجولو ته اجازه نه سور کولای. خو دا هغه لومړني شواهد چې څرګند کړ چې واکسین پرشتینه ډول د ایډز په وقایه کې مرسته کولای شي. اوس د دغه اغیز د زیاتولو لپاره هڅې پیل
شوي. To making that effectiveness even higher.
آیا د واکسین پرته د ایډز د ناروغي د لمنځه تللو امکان شته؟
Historically, at least, epidemics have only been ended when.
د تاریخي اړخه کې ته وکتل سي یوازې واکسین کولای شي چې د ساري ناروغي مخنیوي وکړي. د ساري ناروغي ختمول اوږده لار ده، ځکه موږ او نور لشت لجد د یو پای لپاره د پایل په اړه خبرې کوو. د دې بحران پای ته رسول د اوچ ټکیته د رسیدو فکر
idea of a tipping point.
د ډېر خبرېدو د مخنیوي د نړیوالې ډلې د مشر وارن میچل څرګندونې مو اوریدي. اوس هم له همدې روغتیایي رپورت سره روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ګرځو چې فریده هود سیفی اوروي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روغتیایي پروګرام کې خره غلاستم. د نن پروګرام مو په دیابت یا د شکرې په ناروغي دی. ډاکټر اکرم ملک سیل جرمنی څخه سره دی او د دې ناروغي په اړه به معلومات ورکړي. تاسو هم کولای شئ پوښتنه وکړئ. داسې کسان به مولیدلی وي چې د شکرې ناروغي و او بیا یو وخت ډاکټر دې ته مجبور شوی چې د هغه لاس یا یو غوتا یا اته د پخې یو ډیره برخه پرې کاندي. په دې خبرې وکړو چې ولې د سکیږي د کلچي یو څوک د شکرې په ناروغي باندې اخته وي او څنګه کېدی شي چې د دې یو لوی خطر مخنیوي وشي. ولې یو څوک د شکر په ناروغي باندې اخته کیږي او که اخته شي نو کوم ټکي باید په پام کې ونیسي چې له خطرونو بچي؟ هغه کسان چې د شکرې په ناروغي اخته دي کوم خطرونه دي چې دا کېدی شي ورسره مخامخ شي؟ کوم ډول خوراکونه باید وخوري، کوم نه خوري؟ په دې به ډاکټر سیم ملک زی درته پوره معلومات درکړي. ډاکټر سیم ملک زی، ډیر ښه راغلی پروګرام ته.
السلام علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو.
خاص تاسو د کور ودانی نو تاسو درازي او معلومات وړاندې کوي اوریدونکو ته. نو ډاکټر صاحب، یو شی چې د تاسو په خبرو کې زما ډیر زیات خوښي کی چې کله دی وی ناروغي پاک لبنې خبرې کو نو تاسو بیا زی د ناروغي ډیر په خانوي کلونو ته دا وایي چې د ناروغي څنګه پیژندل شو او انسانانو څنګه پیژندل. نو د شکرې د ناروغي پاک لبنې هم د سیو څخه مخښته. نو خدای چې اوریدونکو اول دا واوري چې په دې دنیا کې انسانان څنګه دې ته متوجي شو چې د سیو ناروغي شته او دا څنګه ناروغي ده، څنګه یې پیژندل؟ په دې راته خبرې وکړئ او بیا ورسته سنورې پښتنې د اوریدونکو راشي او سنورې پښتنې به زه هم تاسو نه وکم.
فریده جانې، د لومړۍ لیکنې چې د شکرې ناروغي برخه کې شوې دي هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه تقریبا 1500 کاله مخکې، یعنی مجموعا وایي چې 3500 کاله مخکې په کتابونو کې نښې راغلي د دیابیتس د شکرې ناروغي. من تا هغه وخت چې کوم څه لیکل شوی دي هغه داسې لیکل شوی چې ځینې کسان دي چې دا د ډېرې تشې متازې کوي، خو دا کومه دقیقه د دیابیتس د شکر ناروغي نه ده، ځکه چې د تشې متازې کول یو بل ناروغي کې هم شته چې هغه د دیابیتس انسیپیدیوس وایي، یعنې هغه د مغزو یو غده ده چې هیپوتالاموس او هیپوفیزز دي، نو هغې په وجه باندې هم سړی تشې متازې کوي. خو لږ څه زیات معلومات بیا وروسته، یعنې د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه په تقریبا شپیتمه پیړۍ کې د هغې نه مخکې، یعنی 600 کاله مخکې د هغې نه، یو بل ډاکټر و چې هغه هندی ډاکټر و چې هغه نوم سسراتا یا سسروتا هم یادیږي، هغه د طب د جراحي د پلار په نامه یادیږي، هغه دې برخه کې لیکلي دي چې یو رقم تشې متازې چې هغه خوږي دي. خو د هغه نه وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه نوم بیا هغه چراک و، نو هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه نو شپږ کاله وروسته یو کتاب لیکلی دی. نو د هغه بیا خپل کتاب کې لیکلي دي چې دیابیتس لپاره یو بل نوم ورکړی و، لومړنی نوم د دیابیتس یا د شکر ناروغي په هندي ژبه و چې هغه لیکلي و متهو میها، معنا یې دا ده چې یعنی د شاتو نه جوړې شوې تشې متازې. او ده بیا ولیکل چې
دا ناروغي چې دا په خانانو او په داسې اشرافي کورنۍ کې ډېره لیږدل کېږي او د لومړي ځل دپاره بیا ولیکل چې دوه رقم تشې متیازې والا کسان دي، یو رقم دي چې ډېر چاغ دي او وچ دي، خو دواړه ډېرې تشې متیازې کوي او د دواړو تشې متیازې خوږې دي. بل بیا دا حتی ولیکل چې په دې چې د هندوستان کې اوسېده نو پلان به یې ډېر کتل، ده چې ولیده چې هغه کسان چې په دیابیتس اخته دي ده ولیدل د مقایسه کړه د یو رقم داسې مستو پلانو سره، وایي مست پلان چې دي تشې متیازې چې کوي هغې نه وروسته بیا د تشې متیازو ته بیا ماشي واشري راځي. وایي هغه انسانان چې په شکرې اخته دي، یعنې ده چې لیکلي هغه متومیها رنځورۍ کسان تشې متیازې وکړي د هغې نه وروسته د میګان او اشري د هغې تشې متیاز ته راځي،
ځکه خوږې دي که نه
د دې متیازې خوږې دي. نو دا یې لنډه غونې تاریخ شوه چې عین هغه وخت کې دا لیدل شوې وه. بیا نو وروسته څېړنې زیاتې شوې، بیا وروستي ځل دپاره لومړنی ډاکټر چې هغه د پاراسلسوس هغه د طب کې ډېر لوی نوم لري، هغه په 1430 کال کې ویل کېږي چې هغه به ژوندی و، هغه د سویس نه و، هغه د لومړي ځل دپاره تشې متیازې واخیستلې او هغه وچې کړې چې ګوري هغه لکه مالګې غوندې یو شکل ځان ته واخیسته. نو د سل په سلو کې تشخیص یې ونه کړای شو چې دا څه ناروغه، دومره یې وویل چې هغه شتوفکس یا دا چې د میتابولیزم یو شی دی، ده داسې یو هڅه وویل. خو بیا ډېر وروسته اوس م خبره به لنډه کړمه، په 1923 کال کې دوه نورو ډاکترانو چې بینټینګ او بیسټ په نامه، هغوی د لومړي ځل دپاره بیا د غواګانو د پانکراس نه یو ماده ویستله او هغې نورو انسانانو ته چې په دغه تکلیف یې درلوده ورکړه، کتلې چې هغوی شکره بیا کته شوه، چې دې وجه باندې هغوی ته بیا د نوبل د طبي جایزه ورکړه شوه.
ها، نن سبا خبره دې ته رسیدلې ده چې ډاکټران دومره پرمختللي شوي دي چې دوی دې بالکل د دې ناروغۍ د پوره تداوۍ دپاره هڅې کوي. په هر حال نو دا چې په افغانستان کې ډېر خلک کله چې د شکرې د ناروغۍ خبره شي وي دا د دې بوري سره اړه لري، څوک چې ډېره شکره یا ډېره خوږه خوري نو دغه کسان وي ډېر اخته کیږي، دغه نظر تر کومه حده سم دی او اصلا دغه څنګه ناروغي دغه اصلي د یعنی د طبي لحاظه کراته وي نو دا به ډېره ښه شي.
لومړی به لنډ غوندې ووایم چې په خو وایي کې فریده جانې چې د خوږې خوړل څه رول نه لري، دا چې دا یو ارثي ناروغي ده. اوس باید ووایي چې نه، دیابیتس دوه ډوله ده، یو ټیپ 2 یو ټیپ 1. ټیپ 1 ته په خو وایي کېدل چې د ځوانانو د ماشومانو ناروغي، او ټیپ 2 ته وایي کېدل چې د پاخه عمر ناروغي. خو اوس ویل کېږي چې نه، دا دې پورې نه ده، د ټیپ 2 ناروغي چې د ماشومانو ته پیدا کېدای شي، او ټیپ 1 ناروغي چې دا کېدای شي چې حتی زړو ته پیدا شي. نو بیا وایم ټیپ 1 ناروغي چې دا هغه رقم ده چې دا ارثي تاثیر پرې ډېر لږ دی، نو دا چې دی یو انتي باډي یا چې وایم لکه خپله د انسان بدن کې یو غده ده چې د پانکراس په نامه باندې خپله انتي باډي راځي او هغه تخریبوي. نو دا په زړښت کې هم کېدای شي او په ماشوموالی کې کېدای، خو زیاتره چې کېږي داسې د 8 کلنۍ 12 کلنۍ مخکې زیات پیدا کېږي، هر وخت کې پیدا کېدای شي.
ډاکټر صاحب، په ډېره ساده ژبه راته ووایئ، کله چې ډاکټر صاحبان دغه د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوي، بیا وایي چې دا د پانکراس خو دا نه پوهېږم انسولین دی چې شی دی، دغه په ډېره ساده ژبه کې راته ووایئ چې دغه د انسان په بدن کې دغه ګلوکوز څه شی دی او دا څنګه د دې شکرې په ناروغۍ کې دا د ګلوکوز ډیریږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې په ادرار او یا تشو متیازو کې د دې اندازه ډیره شي او خوږې شي او راوځي، داسې په ډېره ساده الفاظو کې راته ووایئ.
نو په ساده الفاظو کې به ووایم چې خواږه انسان ته دومره ضرور شی ده لکه یو موټر ته چې تیل پکار دی. نو داسې چې دی کله چې سړی خواږه وخوري سړی طبیعت ورته خوشحاله شي. نو دا چې دومره ښه شی ده تاوان یې څه دی؟ نو تاوان به یو چې پښتو کې متل دی چې ډیر شي نو ګنډیر شي. نو همدا رقم چې خواږه څه رقم چې تیل موټر کې دومره زیات شي چې د ټانکۍ په ځای سیټونو ته یې ورسېږي هغه موټر بیا خوځېدی نه شي. یا برعکس حتی یو چا ته چې ووایي چې کله موټر یې نه دی لیدلی، لیدلی به یې خو چلولی نه دی، نه پوهېږي چې د موټر ټانکۍ چیرته ده، هغه ته ووایي چې موټر کې تیل واچوه. په ځای دې چې دا سړی د موټر په ټانکۍ کې تیل واچوي، هغه یې په سیټونو کې واچوي، دومره په خوشحالۍ راشي وایي ستا موټر مې د تیل نه ډک کړ. سړی چې ګوري چې دو تیل دی ټول سیټونه ټول د ناسې ځای ډکړی دی او ټانکۍ تشه ده، نو دغه موټر بیا نشي خوځېدلی. نو د انسانانو په بدن کې هم داسې دی، کله چې خوږه هغه ځای کې چې په کاره ده، هغه ځای کې چې سوځول کېږي، چې د انسان هغه حجرې دي، د هغه عضلات دي، او د سر مغزو ته باید ورسېږي چې مغزه فکر وکړی شي، د هغې په ځای غلط سي کې دی. لکه د موټر سیټ غوندې دغه خوږه چې ده د انسان په وینه کې ده، وینه هغه ځای ته چې یوازې د بایدو لار ده لکه سین غوندې، خو استفاده هلته نه کېږي، سوځول کېږي هلته نه، نو دغه یې تاوان دی.
نه یعنی زما مقصد بل شو، زما مقصد دا و چې دغه شکره یا دغه بوره یا دغه خواږه یا ګلوکوز یا هر شی نوم چې د عامه ژبه باندې ورته یا تاسو د موټر غوندې تشبیه کړله، دغه بدن څنګه دا ساتي چې لکه دا مثال کې دا ستاسو مثال ورته ورکو چې دغه تیل دغه موټر ته په سم ځای کې ورسیږي کنه او دا سیټونو ته رانشي، دغه بدن کې څنګه نظام دی چې دغه شکرې دغه ساتلې ده په هغه عادي حالت کې، مثلا زما شکر دی شکر نشته یا تاسو شکر جوړ یې، دغه شکر څنګه زموږ بدن کې په سمه توګه ده، او هغه کسان چې په شکر ناروغي دي ولې د دوی په بدن کې وینه کې ډیره ده دا شکر، دغه مې وختل چې وایي راته.
دا مې وویل چې هر انسان ته شکره پکار ده، بیا هر انسان لکه چې جیمی کې ځان ته خاص یو شی ذخیرې دپاره ساتي، هر انسان هم ذخیرې دپاره په ځیګر کې شکره ساتي، ضرورت شو هغه د ځیګر نه بیا وځي او حجرو ته د وینې د لارې، څنګه مې وچه دا وینه چې یوازې انتقال لاره ده، د وینې د لارې بیا حجرو ته هغه ځای کې چې سوځېدلو ته پکار لري، لکه موټر ته مقایسه بیا وکړم چې بیرته ټانکۍ ته رسول پکار دي تیلو، سیټ کې نه پکارېږي تیل. نو همدا رقم دغه ځینې انسانان چې دي چې هغه ټیپ یو چې لري، هغوی بیا داسې دي چې هغوی نشي کولی چې دغه تیل د سیټونو نه ټانکۍ ته ورسوي، یا په بل عبارت د هغوی شکره زخته ډېره ده، خو هغوی نشي کولی چې حجرو ته یې ورسوي. هغوی هغې ته د رسولو لپاره یو بله ماده پکار ده چې هغه انزولین ده. انزولین یوازې دومره کوي چې هغه ځای کې چې خواږه نه پکارېږي هغه ځای ته یې رسوي چې پکارېږي، چې هغه حجرې وي. نو د ټیپ یو والا کسان چې د هغه ماشومان زیاتره دغه انزولین نه لري. نو په ساده ژبه بیا به ووایم چې د انسان په نس کې د ګیډې په څنګ کې د میدې په څنګ کې یو رقم مرغړې ده، یو رقم غوټه ده راس په نامه باندې، هغه د میدې چپ خوا ته هغه غوټه چې ده هغه ځای کې د شکرې د هضمولو د شکرې د انتقال ښځې ته رسولو وسیله هلته جوړېږي. نو د دغه کسانو په هغه ځای کې بیا انسولین نه جوړېږي،
یعنې دغه پانکراس کې دغه غوټه چې ده په دې کې دغه انسولین په سمه توګه نه جوړېږي یا نشته یا سم کار نه کوي، نو ځکه هم نو دا بیا شکرم ګډه وډه شي
په سمانده.
نو زه هیله منم چې اوریدونکو د دې معلوماتو نه ګټه اخیستي او په دې باندې لږ تر لږه پوه شوي چې د انسان په بدن کې دغه د شکرې یا ګلوکوز اندازه څنګه ساتل کیږي، او ډاکټر صاحب ډېره ښه توضیح وکړه په عامه ژبه باندې. نو وروسته اوریدونکو انتظار وباسي فقط یو څو ثانیو کې که زر خبرې وکړي نو بیا به اوریدونکو ته ورکو.
او ټیپ 2 چې د اغه کې چې انزولین زخ ډیر ده، خبره دا ده چې د انزولین خبره څوک نه اوري، څنګه یو ټولنه کې چې د اوسمنګیر خبره څوک نه اوري خپل د سره کارونه کوي. نو د ټیپ 2 کسان چې د اغه چاغ کسان دي، هغه چې د انزولین زخ ډیر ده خو د اغه انزولین غږ څوک نه اوري، یعنی دا چې
کار نه کوي سم
کار نه کوي، یعنی دا چې دا نشي کولای دا وځي څه کوم زیات يم شکر ته چې راشه ما سره حجرې ته لاچوي نه زیرا سره، نو هغه د پاره به چې ډیر حرکت وکړي. خنوري خبرې به ورسې
بیرسته به خبرې وکړو چې دا ډیر حرکت کول ولې ډاکټران وایي د شکرې ناروغانو ته چې تاسو وګرځي ډیر یا مثلا خاص خواړه ورته وي چې دا خوري یا د مخري، نو به ډاکټر صاحب دار یو درته وي ویلتون به مې. ها حبیب کامران له سویډن را سره په ټلیفون کې ډیر خراغ لای کامران صاحب
سلام علیکم ګرانه کډر من خور ډاکټر سفریدا جان ته تا او خواخوږ ملک زی صاحب ته خپل سلامونه نکې لوړاندې کوم.
زمون سلامونه مومنه
ستاسو د لابر یل ته بو په هله امیدوارم چې پروګرامونه دا غسې په کانابي مخته بوس. نو د ډاکټر صاحب محترم څخه زما یو دوه کښنی پښتنه یو خو به دا غوښتنه ځنی وکم چې دا د غلمنې ډوډۍ د غنمو د ډوډۍ یا د سپینو ډوډۍ په مابین کې څه تړاو دی د شکرې د مرض، چې دغه ډوډۍ وایي ښه نه ده چې څوک یې خوري، هغه کم مواد چې بد تاثیر کوي پر شکرې پر مرض باندې. او بل که څوک یو بدپریزي وایي چې ډاکتر صاحب محترمه دغه په سترګو باندې ولې لومړی وار حمله کېږي، یا یې په سترګو تاری کوي، یا یې بیخي سترګې ورشوکوره کوي یا ړندوي دغه. او بل دغه یو زخم یو ټپ چې په یو ځای کې پیدا سي دا شوړېږي جوړېږي نه، او درد هم حس کوي نه.
د سی پخې پخې پختنې موکړه لید اصل د پروګرام د ټوله موضوع تاسو ویلې کامران سي ژوند دیو سي ژوند دیو سي کورم مدان کامران سي هر کله ټلیفون کوي او خسته پختنې کوي. ډاکټر سي مام یاد شې تاسو باندې یاد نیو به روسور باندې راشو خبرې وکړو. مهرباني وکړي ازادي رادیو دا بل اوریدونکو لرو خبرې وکړي لطفا. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ. دغه کار کوم ته سلام دوا
خراغ لې ستړې مشي پروگرام ته
مخاف نه ستړې مشي او پردا دا بروشا کار مرز لې دا پخیو دې رسېږي
پخی سوزی. ښه نو ډاکټر صاحب خامہ خاطر ته وي مهرباني وکړئ بل اوریدونکو لرو خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم خوري
ازادي رادیو دا ډیر خراغ لې ازادي رادیو ته روغتیا پروګرام دی رادیو دی ټیټه او د شکر د ناروغي په اړه که پوښتنه لري نو لطفا ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ.
تاسو نو همکارې مون سید احمد ننګ د ښکلی زابر ولایت څخه.
مهرباني وکړه نصیر احمد ننګ.
بلې خوري زه دې باندې به تاسو تر همیشه کې سم ډېر ښه ازادي راډیو ډېر ښه پروګرام لري. څه د کار په توګه تاسو چې شکر ناروغي لري کای صاف هغه څه کوي چې څنګه د غوږ کې کای یا تر کوم دوا کوم دوا دوا څه بچا خپل خوري ک دا راته جواب
کړي. په سترګو ډېر خراغ لري ازادي راډیو ته د چغواړي چې هر کله ټلیفونو کې وراشي روغتیا پروګرام ته ډېر خراغ لري کور دی ودان. ډاکټر صاحب روسته به خبري وکړي د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د مخنیوي او وقایې د پرستا په وینا چې څو وکی څوک چې د شکرې په ناروغي اخته نشي او یا که اخته شوی خطرونه نه څنګه ځان ساتل شي. بیا به ډاکټر صاحب خبري وکړي. یو بل اوریدونکو هم دی دا په وخت ډاکټر صاحب وبخینو ټلیفونونه ډېر دي پر لپسې خبري وکړي لطفا ازادي راډیو ده.
ډاکټر صاحب تاسو سلامونه زما په سره دا چې د کوم عمر کې دی یعنی دا په وزن پر اړه لري چې دا چې یو هغه ته غلط کسان کې
ها 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 دا بم دا پختنه د ما یاداش کړل ډاکټر صاحب بیا روسته درته جواب وی
او فریده
ها نو د دې لپاره چې دا د پروګرام زموږ تاسو د دې خبرو تسلسل خراب نشي او په عین وخت کې د اوریدونکو پختنې جواب شي نو ما پختنې یاداش کړی دي خو دا ترتیب باندې برا شو د دې په منځ کې د دې پختنې هم جوابيږي. حبیب کامران صاحب هم پختنه کړې ده د دې پختنې به موي تاسو تر اوسه پورې د شکرې د ناروغي په اړه باندې خبري وکړي چې دا څنګه ناروغي ده او څنګه یو څوک باندې اخته کیږي ډولونه مو ویلي. نو زه غواړم تاسو نه د پښتنو کوم چې یو څوک څنګه پوه شي چې دا د شکرې په ناروغي باندې اخته دي، یعنی د دې ناروغي نښې څه دي. موږ که مثلا وایو چې د فلانه کس په توبرکلوز باندې اخته شوی ورته وایي چې خاکه دوه هفتې دی پر لپسې ټوخی لري او داسې کمزوري وي څنګه کېدی شي چې دا توبرکلوز یا نارینس وي، او په شکرې کې څنګه نښې دي؟
ها په شکرې کې به وایم چې لومړنۍ نښه دا ده چې دغه رنځور تګی کیږي ډېرې اوبه څښي.
ها که څوک زر زر تګی کیږي
چا چې اوبه وڅکلې نو موږ پښتو کې وایي چې د تشې متیازې په ځواب کې باید وکړي چې ورته وایي نو ځواب باید وکړي چې د اوبو ډېرې متیازې کوي. بل دا ده چې د هغه چې اشتها به زیاته راوښکم خصوصا دا د تیبیاو یا د وړو چې وایي په ساده ژبه د ساده د وړو ماشومانو شکره چې ده د هغوی وزن کمیږي او اشتها یې خرابیږي. بل دا ده چې د شکرې د جګوالي په وجه باندې هغوی ډېر ستړي ستومانه وي، حافظه یې خراب وي، په ښوونځو کې نمرې خرابې، معلمان پر یاد کوي چې د ده پام نه وي، دی ویده غوندې بهر وخت داسې، او ډېر کمزوری دا سپورت معلم پر یاد کوي چې دی سم سپورت نه شي کولی. دا بله نښه. خپل هم دا ماشوم چې وایي مور ته راځي مور یې خوله مې واچاده، شپه چې شي مور ته وایي چې مور یې پښې مې چاپي که زما دا پنډۍ مې درد کوي.
ماشومان وایي
ماشومان پنډۍ مې درد کوي. او بل دا دی چې
کچته لکته دا ناروغي په مخه تللی وي خپل دا کسان بیا هته وي او خپل هم د چي لمخ کې نه منته چې ډیره جګه شي وي غوسي هغه به وي چې مور د سترګې می سمې کنه کې سم لیدې نه شمه دا لمرنی نه خېدي ما شومان کې غټانو کې هم تقریبا یو څه منته د غټانو بیا تیپ دوه چې وایو کته تیپ یو خو نه یو شه دغه یو شه کته دوه یې هغه د چي بیا وزن کم کېنه دغه ذاتي
او اشتیاین به ډیره
اشتیاین د سې چې دوی ډیر ډیر خوري آزاد عادت ای ور سره او یو وخت بیا داسې وي چې دوی اعظم هم خرابېږي ور سره او دوی بیا کمزوري کېږي او نور تکالیف ور سره کوي چې حتی کله کله د پاخه عمر کسان چې دي بیا ډاکټر ته راځي وایي څوک د شپې ښځه مې په یاد کوي چې مانه لرې والی کوي
یعنې په جنسي فعالیتونو باندې اغېز کوي
دا وایي جنسي فعالیتونو باندې اغېز کوي دوی چې وایي چې کوروالی نه شم کولی هغه جا ډاکټر ته ډېر په اعتماد خبره کوي نو دا د ټیپ دوه د غټانو یا د چاغانو دیابیز شوي دغه نښې دي
نو که چېرته دغسې نښې پیدا شي یو ماشوم کې نو خاصړه دم نشي ویل چې سل په سل کې کېدیش کې مبل ناروغي چې اوس کورنۍ ورختا نشي چې مثلا نیوازي دغه ماشوم ستومانه ستومانه کېږي نو دی په فکر کې چاله شکر دي نو بیا د دې لپاره چې دغه شک سړی د ژوند وباسي چې یاره مثلا زمورې ما او زما ماشوم ستړی ستړی کېږي معلم هم وایي چې دا سم سپورت نشي کولای انرژي نه لري سم درس سبق نشي ویلې د شپې ماشوم زما شکایت کوي مورې مثلا زما خلوبو چې وچ کېږي او ډېری زیاتې سکي یا مثلا وایي چې پندای می خوګیږي مورې دارا ته زور کا نو زه د دغه ماشوم د مور په توګه باید څه وکم
د مور په توګه د پلار په توګه په افغانستان کې زمتا اوس وایم موږ ډېر غریب خلک لرو د خوراک ډوډۍ نه لري خو د ودونو سنتونو ته پر وړ ډېر پیسې لګي نو زما توصیه دا ده چې یو کورنۍ نشي کولای اقل 15 کورنۍ سره یو ځای شي اوس د شکر اندازه کول دوه لپاره په افغانستان کې مو وسایل شته ورکوټي ماشینونه دي ډکی لري اډی کې به سره کله نه کله نه اون ساتي هغه به وچی کې سم اندازه نشي کولای خو اقل یو 15 دیش دانی ډکی پکې شته دیش دانی کته کسان یو یو کس خپل خپل په کور کې تاغه ماینه وکي تام کې دی شي نو دا و معلومات ول څه سختي خو دوی که خپل سترګو د ډاکټر کتنځي کې وګوري په پیګ ولا داټي خو سخت کار نو د دومره فاصله د موټر تیلم چې ولا غول دا ماینه خو موږ خپل کور کې کوي شو اوس جرمني کې چې وګوري تقریبا هر کور کې د سیو ماشين شته نو زما اوس توصیه ده چې دا سي نه خيچي وي دوی دې یو ځل ډاکټر ته لاشي او د خپل اولاد او حتی خپل ځان ته شکر دی وګوري
ها او که بیا فرزن دوی ته شکرې نو د شکرې د لپاره بیا څه د غشت د غزي کې غوړم د غدې ووریدون کې د یو پښتنه و د غستاسو په خبرو کې مراغله چې اغه ذکر کوو خدای چې یو لنډه تفسیره پاغي وکي یو بیا به دا په تداوی یو دي شانو راشي اغه ووریدون کې ټلیفون وکړو خپل نوم یې ونه ویلې وی چې ترمه دې ترمه مې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي او دوی دې بیا د افغانستان نه بوله د پاکستان ته الته يم څه تداوی کړی دا وس وی زما تروی چې زما په خي سوځي غونډه لکه تاسو ویل چې د ما شومان شکایت کوي کنه نو دا تاسو فکر کوي چې دا څنګه دغه د شکرې د ناروغي پورې د اړه لري د پخوس وزیدل او درد او دا شین کدا به کوم بل شي
هغه څوک چې په شکرې اخته دی او په خي بیا سوځي دا په دې معنی چې دا د ډیر مودې رئیس شکر لري او بل دا چې دا شکر لوړه ده نو چې د شکرې د ناروغي یو تاوان چې وروسته بیا پیدا کیږي چې هغه ته د بیت شي پولی نوروپاتي وي یان دا چې د اعصابو تکلیف اعصاب مطلب د مغزو نه چې سره
عصبي رښتې
بلکې رښتې لاري مزي عصبي لاري یعنی مزي دي چې په خو کې نو هغه چې د په خو شروع کیږي د په خو تلی سوځي او اړینه ورسته بیا نو مخ پور ترازی او حتی تر در جرابو اندازې پورې دا هڅې پورې ډېرې په حتی په خې بیا خوږیږي او ورسته ورسته انت تقریبا تر پړکی پورې دا په خې بیا درد پیدا کوي چې دا د پولینوی رپتی او نه خدا او زیاده چې د په خو سزیدل نورې لتونه هم لري چې هغه کې ویتامین بی د کورنۍ کمواله هم شته خو د هغه څوک چې شکر لري دا معلوم دار شته چې دا هغه د پولینوی رپتی یا د په خو سزیدل او درد پیدا کوي
ها بیا ورسته په دې باندې مختبره وکړي چې څنګه کېدې شي چې د دغه حالات مخنیوي وشي او سړ ډول مرسته وکي دوی د خپل تر سره نور کسان چې دا پروګرام اوري په دی باندې پوښیچ سړ ډول مرسته وکي دغه د ماشومان خبره تاسو وکړه لاند وخت لرو په دغه کې زغوارم یو شی تاسو نه پښتنه وکم چې ولکېږي چې د خپل دیابېټس یا شکر شې ده د په اصل کې یو ارسي ناروغي ده د ان د دې د وراثت سره د وراثت رول په کیسومره دي مثلا کزمانی ک شکر ولري څومره امکان شته چې ماتم دا ناروغي پیدا شي یا کس ما پلاری لري نو څومره کې امکان شته چې ما کې یا زما اولاد کې را پیدا شي
نو دا باید ووایي چې د تیپ یو ناروغي د ماشومانو شکرې ناروغي چې ده هغه داسې ده که چېرته مور او پلار دواړه په دې شکرې ناروغۍ اخته وي، دواړه تیپ یو ناروغي ولري، نو په سل ماشومانو کې شل په دې اخته کېږي، اتیا نه اخته کېږي. که چېرته بیا تش پلار یې اخته وي اوسي، مور یې روغه اوسي، نو هغه کې بیا پنځه ماشومان اخته کېږي او پنځه نوي ماشومان نه اخته کېږي. او که چېرته بیا تش مور یې اوسي ناروغه اوسي او پلار یې روغ اوسي، بیا د سل ماشومانو کې چې وګورې اووه نوي نیم روغ وي او دوه نیم بیا ناروغه وي. خو راغلو تیپ دوه ته د چاغانو ناروغي چې ده هغې کې به داسې وي که چېرته مور او پلار یې دواړه په شکرې ناروغۍ باندې اخته وي، نو په سل ماشومانو کې اویا یې پرې اخته کېږي. دومره زیاته دغه وجه پکې موجوده ده.
یعنی دا چې د دې پوره ارتباط شته دی، یعنی د هغه څوک چې که فرزند داسې یو څوک وي چې کورنۍ کې لکه دا مخکنۍ نښې چې تاسو ماشومانو ته وښودې، دغه د ماشوم دغسې نښې مو لري او پلار یا مثلا نیکۍ په دې ناروغۍ اخته دی، نو شک یو څه ډیریږي.
فرید جان کله چې اوس یو څوک وي جالوان دی، پلار په نیکه پښتنه کې پلار دی په څه کې مړ شي، وایي سین کې نیکه دی، وایي په سین کې، وایي خطب هم په سین کې مړ کېږي. نو همدا رقم یو څو چانه چې پښتنه وکړي ستا پلار په څه شي مړ کېږي؟ په شکرې. کوم مشر رول لري هغه ژوندی نه ولا هغه مړ شي، په څه شي؟ په شکرې باندې. کوم خور لري ولا هغه شکره ژوندی ده؟ خو شکره لري، نو خطب هم لري. نو د دې فیصدي زخته ډېره ده د چا په کورنۍ کې چې مور یې پلار یې او ورونه یې په شکرو باندې اخته وي، نو ده ته فیصدي زخته ډېره چې دای به مخته نو دای به د شکرې معاینه حتمن وکړي.
کورم ودان ډاکټر صاحب ملکزی د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به ډاکټر صاحب ملکزی په دې خبرې وکړي چې ولې د شکر ناروغانو ته ویل کېږي چې تاسو د سپینه ډوډۍ یا د غنمینه ډوډۍ لږ خورئ، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ډیر ورزش کوئ، یا ولې په سترګو باندې یا په پښو باندې یا د بدن په نورو برخو باندې د شکرې د ناروغۍ ناوړه اغېزې دي، څنګه کېدای شي د دې اغېزو مخه ونیسو؟ ډاکټر صاحب ملکزی به د شکرې د ناروغۍ د ترونو د وقایي په اړه باندې راته د پروګرام په دوهمې نیمایي کې خبرې وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې